روغتیا د افغان ځوانانو یوه لویه ستونزه ده. اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چې یوه دنده ځانته پیدا کړي، خو لا یې په یوې مناسبې دندې د مقررېدو ارمان نه دی پوره شوی. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولی شي بې له دې چې په نورو پسې وګرځي ځانته یو کاروبار را پیدا کړي.
زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی ده. دا اوس هم په همدې ستونزه کې یم.
دا تجارت نه دی، دا سوداګر. دوی ته تا همیشه ایډیا ورولو، دا تاته پیسې درکوي، همداسې نه درکوي.
څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای ښه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم؟
د تاندې څانګې دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور همایون هیواد را اوروي.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چیرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي. خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډیر وخت په وزګارتیا کې تیریږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم. له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ په ګوټ ګرځم، رسنۍ پر رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چې ده. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپله کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی ده. دا اوس هم په همدې ستونزه کې یم.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون نه هم لوستي وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه، موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تا پسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. دا دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار له ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو را پیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار را پیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کام نه راوړي. زه داسې نه یم چې باید تربرون زکام راسم هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبرو سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تر زه نمانه پورته سو، یا د مانې مما زوی د مانه پورته سو، یا د خاله زوی، یعنې اما زوی، څنګه هغوی وظیفې به لري او زه به کار چوانی کوم.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو په شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پرېکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي چې دی ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو هر سکتور کې تاسو هلته سلګونو ستونزې را یو ځای کړي، ورباندې فکر وکړي، د نورو کار، د نورو بزنسونه دغه نقد کوي، وی ګورې چې کومې ستونزې شته، هغه تا ته زمینه مساعده چې ته څنګه کولی شي د هغه ستونزې مارکیټ کې یا به کار یا په هغه برخه کې موجود دي لغون ته استفاده وکړي. یعنې دا کار احساساتي نه ایستو، یوه هفته، یوه میاشت، یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سعیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګورې که یو ځوان یو طرحه ځان سره ولري، ایډیا ولري، خو ایډیا ده سر دا ایډیا دي دا واخلي، یو خپل خپلوان، یو دوست، یو اشنا، یو ملګری، یو دوست، یو همکار هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یه د مشارکت په نوم دي یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به نه کوي. ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی، اما کنټرول باید، اما پروتوکول باید، اما خطونه باید سره لیکلي اوسي. تجار د خصوص سکتور خلک دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر لزر افغانۍ څه کې لس لکه افغانۍ درکوي شل لکه سل لکه درکوي اما ایډیا به ستایي تا ځان سره بیخي شریکۍ نیمې ستا وي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي، خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډېر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم سي ولې په دې ارزي ته دا تجربه وکړي، ځکه ډېر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسیږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کړو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوهم، ډېری وخت دې عملاً محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامیږي، ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي، د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي، د هغه ایډیا او زما ایډیا فرق کوي. که ته یوه ایډیا ناکام هم کړې، تا ته د سلو نورو ایډیا او الهام راځي، ته نور فرصتونه پیدا کوي، ته نور خلک پېژنې، نو په ټوله کې تا ته دوهم کار کامیابیږي. معمولاً خلک اول ایډیا او دوم ایډیا ناکامۍ، ما اوله دوم ناکامه کړې وه خو درېیم مې ډېر ښه کامیاب کړم. یو دلیل هم دا و چې هغوی نه ما کاپیان زه باندې ګټه واخیسته او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول ایډیا ولاړه. ډېری وخت اول ایډیا کېدای شي ممکن ښه نتیجه ورنه کړي، مونږ ته د نورو ایډیاوو الهام درکوي.
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په مهال خپل مهارتونه ډېر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي.
خپل دې باید خلاقیت وکړي، هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي، مهارت چې لوړ نه کړي خو نه چلیږي. اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده، دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراز سترګه وګوري. فکر غواړي، دا برنامه‌ریزي غواړي، یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو. نو دا ځوان باید مهارت زده کړي، خپل نه پوهېږي نور وګوري چې فلانی کمال تعقیب کوي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلول شي، څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کولای شي، او د کاروبار د پرمختګ لپاره کوم خبرو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کیدای شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغانه وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرورت ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپله په کار بوختي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده که نه دوی به پیسو هم کولی شي او کاروبار را پیل کړي؟
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار را پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه، د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا د پاره دوی د حل لاره پیدا کوي. په اقتصاد کې یو استعلاح دی په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري اما نه پوهېږي چې چیرې یې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، شاید یې لرم، ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار را پیل کړي، څنګه را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
ډېر د ځوانانو سره زه مخامخ شوم چې ما سره خپل مفکورې شریکې کړي چې موږ مثلا 2 کاله کېږي دوی باندې فکر کوو، 3 کاله کېږي ورباندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې 15 کاله ورباندې فکر وکړي، فکر کول توانه کولی شي نورم فکر درته ایجادوي. په عمل کې چې ورباندې کار ونه کړي، یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا ایډیا دې رښتیا هم تطبیق ورده که نه ده. نو اول دوی وکړي چې هر کوم تومره ایډیا چې لري دوی اول د ده د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومه خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایډیا څخه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډېر داسې کسان شته، داسې ادارې شته چې دغه آیډیا بزنس کانسپټ ته یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي. دریمه مرحله یې دا ده چې تاسو باید خپل دپاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. که تاسو وبیریږئ چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي راډیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو، زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستيال غلام ولی افغان صاحب سره خبرې کوو د ملکی تلفاتو په اړوند او په دې برخه کې څه اندېښنې چسته. جناب افغان صاحب، بحث ته خره غلاست.
تشکر شفق صاحب، زیات مننه چې مشتم پدې
کور ودان. جناب افغان صاحب، تاسو په جریان یاست چې د ملکی تلفات ورستې پیخه په هرات کې اوس په گزرې ولسوالۍ کې حتما معلومات لري. ل دغه پیخه څخه تاسو معلومات څه دي جناب افغان صاحب؟
تشکر چې په دې ورستوي کې د جنگ په شکیلو غاړو کې په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ملکی تلفات په حق له دومره اضافه والی راغلی دي چې نسبتا نورو کلونو ته زیاتوالی یو په دوه یو په درې یو په څلور سوی دی. متاسفانه چې د هرات د ملکی تلفات په حق له ډیر زیات معلومات نه لرم چې څومره دی او د څه په مقابل کې.
ورې د هرات پیښه چې تایید شوې ده د سیمې خلک هم وایي دا څومره د اندېښنې وړ ده؟
نو دا دولت یا په اصطلاح دا وطن چې جوړ دی دا پر ملت دی. کله کده یو حکومت څخه ملت متضرر وي، هغه که هر څوک وي، که هغه د حکومت ولې دا وکی، که دا غړي د حکومت ولې دا وکی، دا دلته حساب قوتونه دي. هر څوک چې غواړي په افغانستان کې ځان د یو واکدار په صفت په ولس باندې ځانونه وپېژني، هغه مجبور مکلف دی چې د ولس ژوند ته هم حقي اولیت ورکړي. ولې؟ که د ولس ژوند هلته په اصطلاح حقي اولیت ورته ور نه کول شي، نو دلته ولس نه، نو بیا دا ملت، دا دولت هم هېڅ معنا نه لري. متاسفانه چې د افغانستان په جګړو کې غټه قرباني عام ولسونه ورکوي، دا تر 100% د اندېښنې وړ خبره ده. همیشه سهار او ماښام موږ د همداسې متضرر.
جناب افغان صاحب، تاسو په دې اړه، تاسو د کمیسیون مرستيال یاست، له افغان حکومت سره په ځنګړي ډول د امنیتي او دفاعي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړې نیم دي کړې کم کړې، یا دغه موضوع مرترسولې ولې په پام کې نه نیول کیږي؟
بل تقریبا تیری چار شنبې ورځ باندې د افغان امنیتي پایز واکونو د دروسکو وزارتونو لکه ریاست امنیتي ملي چې ولایتي مرستيال او امچنان وزارت داخلي مین ارشاد او وزارت دفاع ستر د رئیس دوی را غوښتي وو. هم عین شکل خاص موضوع مو په اجنډا مم په همدې ارتباط و چې همیشه د جنگ څخه متضرر دي. خو د دوی غوښتنه خبرې همدا وې چې چې جنگ او طریقې د لذي لا تنهایی مسایل دي کنټرول د وضعیت یا محاکمه د وضعیت نه کیږي طبعا مرمۍ ده په کنټرول کې د سړي نه د انداختې کیږي نو طبعا موږ کوشش شو کنټرول هم بیا په بار و بار پر دوی باندې دا و چې تاسې ملکي تلفاتو ته زیاته پاملرنه وکړئ. دا چې په مجموع کې جنګ شدت موندلی دي طبعا خرابي او یا بدبختي هم دومره زیاته شوې.
بله، دفاعي ځواکونه تر ډیره امکانات لري او دوی وایي چې دغه عملیات د دقیقو معلوماتو دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کوي. تاسو دا پوښتنه هم له دوی سره مطرح کړي، دغه موضوع مطرح کړي چې په دې صورت کې چې دقیق معلومات هم لري بیا څنګه ملکی تلفات رامنځته کیږي او څنګه د ملکی خلکو د اوسېدو ځایونه پنهخه کیږي؟
نه دا خبره موږ د دوی سره نه تاییدوو چې دوی دې ووایي چې موږ دقیق اپراتیفي معلومات لرو او دقیق استخباراتي معلومات لرو. متاسفانه چې د دولت اپراتیفي او استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، ځکه په ښار کې ترور، تحدید، انفجار، انتحار دا د دې سبب دی او دا چې ړندې بمباري او بې اصطلاح بې ځایه انداخت د غټو وسلو دا یګانه علت همدا دی چې دوی استخباراتي معلومات نه لري او دوی هغه اپراتیفي مصارف د یو پروژې په شکل کړي دي قانونو ته راجع کړي ده، ځکه د دوی ملکي تلفات د اپراتیفي راپورونو پر اساس همیشه ملکي وګړي ورڅخه متضرر دي. متاسفانه چې دوی نه د دشمن قوي کوردینات لري. یو د شپې ځانګړي عملیات هغه واقعا مؤثرا تمام شوي دي چې هغه د خاص کتاب دي او یا کمانډو ځواکونه دي هغه د خپلو معلوماتو پر اساس هغه خپل اجرات چې دوی کوي همیشه مؤثرا تمام شوي. اول یې د دښمن هغه پټنځایونه یا هغه خاص موقعیتونه یې په نښه کړي. استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، هغه موږ نه ورسره تاییدو. که زر واره دوی په دې کې براته هم وغواړي ملکي تلفاتو مخه نه ده ډب کړې چې هغه لازم دي چې باید ونیول.
بله، افغان صاحب، طالبان هم ډیر کله په دې ملامت کیږي چې دوی له ملکی خلکو څخه د سپر په توګه استفاده کوي په کلیو باندو کې او د جنگونو او د نښتو په محل.
دا واقعاً پر ځای ده چون همیشه چې زموږ ولسونه شکایت لري چې د ملکی تلفاتو یو لامل او عمده لامل همدغه دی چې همیشه طالبان د ملکی خلکو کورونه د ځان لپاره موضع او موانع ګرځي. بیا دوی کوشش کوي چې هلته زیات ولسونه زیات وي د همغه ځایه څخه انداخت وکړي چون هلته ملکی تلفات رامنځته شي او د دولت او د ملت تر مابین فاصلې واټن زیات شي. دا د دوی استخباراتي جنګ همدا دی، کله ناکله د واده څخه، کله ناکله د ډکو کورونو څخه قصدن دوی انداخت کوي چې بیا هلته دښمن دغه دولت انداخت وکړي او یا بمباري وکړي یا بله وکړي. موږ همیشه روزمره د دوو درو پیښو داسې شاهدان یو چې د سړک د غاړې مین ملکي موټر والی دي، حتی د زنانو د ماشومانو موټرانو مینونو وهلي دي او خو بیخي د همدې شي.
خو افغان صاحب، طالبانو تل بیا دا رد کړې ده چې ګواکې دوی له ملکي خلکو څخه د سپر په توګه استفاده کوي.
دا خو د جنګ دواړې شپېلې غاړې ته ځانته برات ورکوي. منته موږ هغه خاص ارتباطات د ولسونو سره یا د دوی حرکات د دوی کم تارکات چې وینو موږ په دې خبرو نه دولت ته برات ورکولی شو چې دوی وایي موږ ټول انداخت چې کوو د اپراتیفي معلوماتو پر اساس جوړ کوو، نه هم طالبانو ته په دې باندې برات ورکولی شو که موږ وغواړو چې اصلا د ملت د ارادې سره سم اجرات وکړو.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون چې تاسو یې مرستیال یاست، د هرات پیښه هم تازه وشوه چې ملکي تلفات پکې د راپورونو پر اساس سته. اوس به ستاسو کمیسیون څه وکړي له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې؟ تاسو څه کینی خبرې کوئ، څه تصمیم لرئ، څه پلان لرئ؟
موږ همیشه تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ملکي تلفات متواتر پیښیږي. روزمره دا د هرات پیښه نه اوله ده نه هم اخره ده، خدای دې اخره کې موږ به دا وایو. خو متاسفانه چې اوس فعلن ولسي جرګه تاسو خبر یاست چې دوبنۍ رخصتۍ ته تللې ده. اوس فعلن زموږ کمیسیونونه رخصت دي، خو موږ په انفرادي شکل همیشه د دوی سره بیا هم د رخصتۍ څخه هم په وخت کې هم د دوی سره همیشه په تماس کې یو او همیشه متأكد غوښتنه هم دا ده چې تاسو ملت او یاد عام ولسونو مرګ شوبلی ته پاملرنه وکړي او دوی مد نظر ونیسي. خو متاسفانه چې دا مسائل متواتر متواتر پیښیږي. تاسو ته معلومه ده چې هر ولایت چې موږ راواخلو هغه هلمند دی که هرات دی که جلال آباد دی ټول ولایتونه څلور دېرش ولایتونه د افغانستان په ټولو کښې همدا موضوعګانې روانې دي روزمره. نه دا موضوع اوله ده، تا مخکې شل ورځې مخکې په هلمند کښې د سنګین په ولسوالۍ کښې دا موضوع رامنځته شول، اوس دا د هرات کښې رامنځته شوې ده، نورو ولایتونو کښې سبا به سبا نورې دي. ولا موږ یې اوس ډېر
نو افغان صاحب، جګړه په افغانستان کې تر بل هر وخت د راپورونو پر اساس ډیره سخته سوې ده، او که په دغه شدت باندې رواني جګړه یا جنگ نو تلفات به ملکی نور هم زیات وي، نو په دې صورت کې باید څه وسي چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول سي؟
موږ همیشه من حیث د ولسونو د استازي او د هغو متضررو ولسونو چې هغه زموږ وړونه او خوندې دي د دې په ارتباط هم همیشه پر حکومت غږ کړی دي، هم د ولس د استازي په صفت پر طالبانو باندې دا غږ کوو، هم پر هغه متحده ایالاتو چې د سولې په پروسه کښې روزمره چارې مخ ته وړي، او دوی پر همیشه موږ غږ پر کړی دی چې په لحاظ د خدای نور دا غریب او بېچاره ولسونه د دې در په دردرۍ او د دې خوندېزۍ طاقت نه لري. یګانه علت د دې دا دی چې ټول د جنګ ښکېلې غاړې او متحده ایالات او هغه هېوادونه چې د سولې په موضوعاتو کښې ښکېل دي او دوی ځان په دې کښې دخیل بولي، پر هغو باندې موږ غږ دا دی چې تاسو دا خلک مجبور کړي د جنګ ښکېلې غاړې تر څو یو دلته ورکم یا اوربند راسي. کله چې ورکم اوربند نه وي همدا به د سون مواد به عام ولسونه وي، په دې اور کښې به یوازې او یوازې زیات عام ولسونه متضرر کېږي او دا قربانۍ به لا تنایي او لا به نور هم شدت ته ورځي. متاسفانه جنګ چې اوس موږ ارزوو دا د یو پروژې شکل دی، په شکل جنګ روان دی. اوس دلته سهمي شرکت دی، هر سړی غواړي چې خپل سهم یا ونډه په کښې کښې ذاته کړي، نو د عام ولسونه یې د ځان دپاره یو داسې مواد ګرځولي دي لکه په ژمي کښې د سون مواد د عام ولسونه سې داسې د ځان دپاره ګرځولي دي. نو زموږ غږ د جنګ پر ښکېلو غاړو او د افغانستان پر ټولو سیاسینو او هغه بین المللي ټولنه چې په دې موضوعاتو کښې دخیل دي او هغه پر هغو باندې موږ غږ دا دی چې یګانه موضوع دي دوی تر سولې دي نور تېر دي پر ورکمو وربند باندې دي خبرې وکړي.
بلې، ډېره مننه جناب افغان صاحب، کور ودان.
تشکر، ژوندي اوسئ. مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.